د بیان د ازادۍ
د نن وضعیت په دې پروګرام کې د متحد ایالاتونو د سنا دیموکرات غړي جین شاهین وای د افغان خځو پر وړاندې د طالبانو له زور زیاتی ډک چلند زیات شوی او د غې په خبره دا وضعیت جنسي اپارټایډ ګڼل کیږي. میرمن شاهین وای تر هغه چې له خځو سره دا ډول چلند دوام ولري د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. په دویم بحث کې په کندوز کې د اتصالات لست ای سیالۍ د هندوکش سترایکرز لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ د کرکټ د ودې لپاره څومره مهمې دي. د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. په دې نیم ساعته پروګرام کې مو زه سمیع الله جلالزاده هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو د پروګرام په سر کې واوریدل، په دوو موضوعاتو بحث کوو. د متحده ایالاتونو د سنا مجلس دیموکرات غړي جین شاهین ویلي دي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو زور زیاتی او د دوی ناوړه چلند د منلو وړ نه دی او دا جنسیتي اپارټایډ ګڼل کیږي. په دې موضوع راپور او وروسته به مرکه ورپسې ولرو او په دویم مطلب کې په کرکټ باندې غږیږو. اما مخکې تر هر څه پام وکړئ د ورځې مهمو خبرونو ته. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا سلاکار جان کربی د طالبانو هغه د رد کړ چې وایي د ځینو مخاربو ډلو د فعالیتونو قربانی دي. کربی د پنجشنبې په ورځ د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې دا ادعا بې ځای وګڼله او وایي ول وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې په زور واک ترلاسه کړ او یا یې هڅه وکړه چې ترلاسه یې کړي ځان قرباني معرفي کوي، دا نړیوالې ټولنې ته یوه پوچه نظریه ده. جان کربی زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د قدرت د ترلاسه کولو پر مهال ځینې ژمنې کړې وې چې نه یې دي پوره کړې. هغه وویل که طالبان په نړیوال سټیج کې مشروعیت غواړي چې مهم وګڼل شي او غواړي چې مشروع وبلل شي، باید په خپلو ځینو ژمنو عمل وکړي. د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق په کابل کې یوې غونډې ته ویلي افغانستان د ځینو ډلو د مخربو فعالیتونو قرباني دی چې د افغانستان په ګاونډ او سیمه کې مرکزونه لري او فعالیت کوي. امریکایي سناتور جین شاهین وایي له ښځو سره د طالبانو له زور زیاتي ډک چلند جنسیتي اپارټایډ ګڼل کېدای شي. میرمن شاهین چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو ملاتړې ده، امریکا غږ ته وویل تر هغو چې له ښځو سره دا ډول چلند دوام ولري، د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن شاهین زیاته کړه نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره ښکاره تعامل وکړي او اعلان کړي تر څو چې ښځو ته په غونډو کې د ګډون حق نه وي ورکړی، له طالبانو سره په هیڅ موضوع خبرې نه کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکو د افغان ښځو حقونه د افغانستان داخلي مسله بللې او ویلي دي چې د اسلامي قوانینو په رڼا کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک په لار د پاسپورت او ویزې د شرط پرته د تګ راتګ په اړه ویلي چې لا هم په دغه سرحدي لار د پاکستان د حکومت د یو سند رژیم پالیسي په ځای ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندی ممتاز زرا بلوز د پنجشنبې په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې هیڅ بهرنی وګړی پاکستان ته د پاسپورت او ویزې پرته نشي داخلېدلی. د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت د یو سند رژیم د پریکړې پر خلاف په چمن کې پرلت کوونکو او د پاکستان د سیمه ییز حکومت ترمنځ د خبرو وروسته د حکومتي پلاوي غړي ملک عنایت خان کاسی زرګونو پر لټوالو ته وویل چې اوس چمن او سپین بولدک ولس پر ډیورنډ کرښه د آزاد تګ راتګ او تجارت کولی شي. ترنو دوستانو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان یوازې 4% خلک غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه ناهیلي لا زیاته شوې او نږدې 80% ښځې د مهمو موضوعګانو په اړه د سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ تعامل نه لري او د عدالت لپاره اړ دي چې پر سړو، نارینهو او نورو خلکو باندې اتکا وکړي. په دې اړه راپور ته پام وکړئ. له راپور وروسته مرکه لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د ملګرو ملتونو د خلکو څنګ او د مهاجرت نړیوال سازمان په ګډ راپور کې ویلي چې یوازې 3% مېرمنې او 3% نارینه غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژنل شي. ملګرو ملتونو د راپور په درې د شولایتونو کې د 1988 خزو او د یو شمېر سړیو سره د مخامخ مرکو پر اساس جوړ کړی دی.
زیات شمیر مراکشوی او افغان مرمنو او نارینهو دا باور څرګند کړي چې د خځو د وضعیت ښه کولو لپاره نړیواله ټولنه باید د خځو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو زمينه برابر کړي. د مشورې شوی خځو او نارینهو لمنځ د طالبانو پر رسمیت پیژندنه د دواړو خځو او نارینهو لخوا په پراخه کچه رد شو. په ترتیب سره یو واځي څلور او درې سلنه دغه ډول رسمیت پیژندنې ملاتړي وو.
ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي چې په ټولنیز، اقتصادي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د افغان مېرمنو وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي لا زیاته شوې ده. یو شمېر مېرمنو ملګرو ملتونو ته ویلي چې د خپلو نظریاتو د مطرح کولو پر مهال پر سړو باندې اتکابا د دې سبب شي چې په مختلفو کچو د پریکړې نیولو په بهیر کې د هغوی حذف کېدل عادي شي.
خځې نشي کولای پر هغوی باندې د وضع شویو قوانینو لامل پر خپلو ځانونو باندې غیزی ولري او هم نشي کولای چې د سرغړونو او یا د کومو حقونو د تنفیذ څخه چې د طالبانو لخوا هغوی ته ورکړل شوی نور کسان ځواب ویلو ته چمتو کړي.
په راپور کې زیات شمیر مېرمنو ویلي چې د طالبان د حاکمیت لاندې خدماتونو وړاندې کولو باندې د مالی زیاتېدل له امله وضعیت لا خراب شوی دی. ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې د اویا فیصدو ښځو مالی وضعیت عواید د 2023 کال په دویمه روبا کې د دغه کال د لومړۍ روبې پرتله لا خراب شوی دی.
مېرمنو کلی حذف کول دا یو غیر قانوني، غیر انساني او غیر شرعي کار دی. د اوس لپاره البته د سازمان ملل متحد دغه راپور په حقیقت کې زما په نظر یو هوشدار غندشي وو د بشري حقوقو مدافعانو ته، د افغانستان مېرمنو ته چې یعنی مونږ کوم عملی اقدام نکوو هم دا راپورونه دي چې خبريږي.
دا په تاسو وخت چې په قطر کې افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شر زافری کرندکر په تازه څرګندونه کې ویلي کڅه هم د دوه په دریمه غونډه کې بحثونه کې افغان مېرمنو په فزیکی ډول حضور نه لري، خو دوه هیوادونو ځنګړو اساس د افغان مېرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کړی دی.
Even though Afghan women were not physically present in the room,
the Taliban sara po ghunda ke de sara sara che afghan mirmani de ghunde po khuna ke physically dawl hazir ne bi kho yaqinan ha goy de mes po sar bahsun ke shamil bi de tal rishto he wadunu zangdo astazo de tulu afghanano po zangdi tuga de anjuno par zdakro aw karta de mirmano par stanedo tingar wakad.
سره د دې چې طالبان وای په افغانستان کې مرمن ته د شریعت پرانا کې حقونه ورکړي، د خو د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان لبیا وکمنې دورسته لشپګم ټولګي پورته دنجونو پر زده کړو بندیز لګولې دي او د دې ترڅنګ په دولتي او نا دولتي موسسو کې هم د مرمنو پر کار محدودیت لګول شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
قدرمن اوریدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې وویل په همدې موضوع د افغان خبریالي او د افغان میرمنو د حقونو د فعالې پوزیا وحدت سره مرکه کوو. لنیک مرغه اغلی وحدت زموږ سره په پروګرام کې ده. اغلی وحدت، پروګرام ته په خیر راغلاست. ما غواړم تاسو اورئ. جلال زئی،
سلام تاسو ته، تاسو ټکنیکي
همکاران ته او درنو اوریدونکو ته تشکر. ډیره زیاته مننه از پیغام چې بوختیا وستا سیستا، اما مننه کوم چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته. اغلی وحدت، تاسو په جریان کې هست چې په دې ورسته کې یو ځل بیا د افغان میرمنو د حقونو د تامین لپاره غږونه اوچت شوې دي او مهمو کسانو او مهمو بنسټونو خپل غږ اوچت کړی. د ملګرو ملتونو سازمان راپور خپور کړی دی. تازه د امریکا غږ سره د امریکا د کانګرس د سنا مجلس وی جکپور غړي جین شاهین چې د افغان ښځو د حقونو فعال او ملاتړي هم د دې هم انتقاد کړی او ویلي دي چې د طالبانو دغه زور زیاتی جنسي اپارتاید ګڼل کیږي. اما زه غواړم په مجموع کې پښتنه دا وکم چې دغه غږونه خو د تیرو دریو کلونو راهیسې، تقریبا دریو کلونو راهیسې پورته کیږي، اما د افغان ښځو د وضعیت په تغییر، په وضعیت په بدلون کې تر اوسه بدلون نه دی راغلی. په وضعیت کې وضعیت نه دی تغییر شوی. آیا فکر کوئ چې دغه سی غږونه او دغه سی انتقادات یوازې کافي دي، او که فکر کوئ چې باید عملي اقدامات هم وشي، او که غواړئ چې عملي اقدامات وشي څه باید وشي؟
جلال زای صاحب ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، له تیرو دریو کلونو راهیسې کوم وضعیت چې په افغانستان کې روان دی هغه یو بشري ناورین دی. سربیره پر دې چې د اپارټایډ جنسیتي مسله په دې تیرو دریو کلونو کې ماتره ده، د افغانستان نارینه هم په دغه وضعیت څخه ځورېږي. اقتصادي ستونزې په خپل اوج ته رسیدلي. تاسو ورته خلاص کې اشاره وکړه چې له هرې خوا غږونه پورته کېږي، سربیره پر دې چې دې خواته معترض نجونې دي، د ښځو د حقونو فعالان خپل غږ پورته کوي، د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د خلکو غږ پورته کوي. تر څنګ یو شمېر هیوادونه هم دلته نهادونه د بشري حقونو سازمانونه هم یوازې اعلامیې خپروي او یوازې په اعلامیو باندې تکیه کوي. لکه اوس چې تاسو په اشاره وکړله، د ملګرو ملتونو سازمان یو سروې په لاره تا چولې ده چې آیا تاسو دغه تروریستي ډله غواړئ چې په رسمیت وپېژندل شي او کنه. حال دا چې دوی خپل په افغانستان کې وضعیت په ښه توګه ګوري، څاري، د دوی نمایندګي هلته شته، دوی راپور خپروي چې په مهمو مسایلو کې د افغانستان د ښځو نظریات نه اخیستل کېږي. ډېره د خندا وړ خبره ده دا سروې او دغه ډول راپور او اعلامیه. در حال کې چې تاسو په تیرو دریو کلونو کې ګورئ، یو ښځه خپل د جامو د انتخاب حق نه لري، مکتب ته نشي تلای، پوهنتون ته نشي تلای، پارک ته نشي تلای، حتی سینګارتون ته دوی نشي تلای. نو تاسو په دغه یو وضعیت کې چې میرمنې له ټولو برخو څخه محرومې واوسي، د دغه اعلامیو خپرول واقعا د خندا وړ خبره نه ده.
اغلی وحدت، نو ستاسو په نظر څه میکانیزم، څه عملی اقدامات تاسو فکر کوئ چې لازم دي دنیای غوره کې ترڅو طالبان دې ته وایي چې د افغان میرمنو هغه عمده حقونه لکه د تعلیم حق، مثلا د کار حق، یا یو چیري د سفر حق، دغه حقونه ترلاسه کړي، څه باید وکړي، دنیا څه کولای شي؟
دا رنګه چې دنیا وشو کولای په یو ورځ په یو شپه یو جمهوریت وړانګوي او یو تروریستي ډله قدرت ورسوي، دوی کولای شي چې د افغانستان په وضعیت کې په همدغه شکل باندې په یو غونډه بدلون راولي. دوی ډیر کارونه کولای شي. دا اوس کولای شي چې پر طالبانو باندې مالی مرستې دوی کاملاً باندې کی، دوی دا اوس د بشري مرستو په نوم باندې څومره پیسې دوی افغانستان ته پتی رو دریو کلونو کې ورکړي. دوی هفته کې څلوېختو ډیر په میلیونونه ډالر طالبانو ته د بشري حقوقو د مرستې په توګه ورکوي. دوی نشي کولای دغه مرستې باندې کی، دوی د طالبانو پر سفرونو باندې بندیزونه لګولی دي. اما وخت چې د ملګرو ملتونو سازمان سربیره پر دې چې د طالبانو غړي د طالبانو د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې شامل ده، دوی ته اجازه ورکوي چې راشي سفر وکړي او په دغه رسمي غونډو کې ګډون وکړي. دا خپل یو ډول له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د سازمان همسویي کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان مخصوصا ښځې واقعا ناامیده شوي دي چې څنګه په دغه جغرافیه کې په دغه د ځمکې پر سر بل اخره په افغانستان کې هم بشار ژوند کوي. تاسو څنګه دغه خلک نادیدانی سید دوی غاب نادیدانی سید دوی وضعیت په تیرو دریو کلونو کې نادیدانی سید کوم بشري ناورین چې په افغانستان کې روان دی، دا نادیدانی سید راځي لی تروریستي ډلې سره د تعامل خبره کوي او دوی ته اجازه ورکوي چې ورسره کینی خبرې وکړي. زما په فکر د حل لار دا ده چې نړیواله ټولنه پر یو دیموکراتیز او حکومت باندې فکر وکړي چې مشروع حکومت راشي چې د خلکو د اراده تمثیل کی والته. زه فکر نه کوم خلک طالبانو ته رایه ورکړي او خلک پر طالبانو بندیزم ولګول شي. د افغانستان خزې د طالبانو څخه حق وغواړي، هغه هم د ملایانو څخه چې دوی تل ټینګار دی چې د شریعت پر رڼا کې دوی ته حق ورکړل شوی دی.
اوس هغه ماته پښتنه دغه د آیا تاسو فکر کوئ ک طالبان د دنیا د خو پر رسمیت وپیژندل شي، هم آیا فکر کوئ چې طالبان به د خزو په باس کې یو څه تغیرات په ځان کې راولي؟ دا د دوی د تیرو درې کلونو او بیا په نیوی ملاسی ده که دوی واکمنی تا پا کتو دوی ده تغییر وردی ساس به نظر؟
زه فکر نکوم طالبانو په تیرو دریو کلونو کې وخودله چې په دوی هیڅ ډول د تغییر وړ نه دي. دوی هماغه تروریستي ډله ده، هماغه د وینو تویول د دوی پیشه ده. هغه د خلکو له پر خلکو باندې په زوره قدرت کول او کول شکنجه کول زندان ته اچول دوی مړه کول هدف وژنې دا فقط دغه ډلې کار د نور هیڅ هم نشته. اوس په افغانستان کې وګورئ هغه د جمهوریت سیستم دوی ورو ورو پر مخ وړي، پرمختګ په افغانستان کې تاسو نه شئ کتلی. یو ملا نه شي کولای وزارت خارجه کې دنده ترسره کړي، هم په وزارت ترانسپورت کې دنده ترسره کړي، هم په وزارت داخله کې، هم په وزارت مهاجرین کې. لس الف نه تریا پورې په ریاست ترافیک کې به تاسو ملا ناست وي، تاسو به قانون درخی چې څه ډول د شریعت په چوکاټ کې تاسو ډرایوري وکړي. دا واقعا هر له هرې خوا چې تاسو فکر وکړي دا په چوکاټ کې نه ځایږي. نو کدویته نړیواله ټولنه مشروعیت هم ورکی چې دا هیڅ کله زه فکر نه کوم چې ورکی کوي. ورکول په دې تیرو دریو کلونو کې ورکول طالبانو خپل بلخره واد مویل شو په دې تیرو دریو کلونو کې چې څړ ول دوی ایدالوژي لري، څړ ول دوی فکر لري د خزو په وړاندې، د افغانستان د خلکو په وړاندې. دوی اصلا د بدلون امکان نشته چې دوی
تغییر وکړي. هغه لپاره چې ساسي د خبرو څخه ما برداشت او د مخکینی خبرو څخه چې د وی خو دنیا طالبانو ته مالی امکانات ورکوي په مستقیم او غیر مستقیم شکل، او بل طرف انتقاد هم کوي چې باید د خزو حقونه ورکړي. فکر نه کوي چې دغه وضعیت ته دوګونه چلند هم ویل شو د وی خو په شکل مرستي کیږي، او د بل طرف تاسو وایئ چې د خزو حقونه غوونه هم پورته کیږي؟
دقیقا جلال زای صاحب، د نړیوالې ټولنې دوګونی چلند د دې سبب شو چې تر ننه پورې طالبان خپل قدرت ته دوام ورکړي. کنه دوی به یوه میاشت هم دوام نه کوي په دې وضعیت چې دوی راغلل. دا اوس د نړیوالې ټولنې یو شمېر هیوادونه دي چې د طالبانو په افغانستان کې د طالبانو په حضور کې خپلې ګټې ګوري. ځینې هیوادونه دي چې هغه خپل مرزي امنیت ته توجه کوي، ځینې هیوادونه دي چې یو بل سره رقابتونه لري. نو دا هغه هیوادونه دي بیا چې د طالبانو په شتون کې د راحتي احساس کوي، او په هر ځل راځي د طالبانو د مشروعیت بحث راپورته کوي. اما د خواته نور غربي ودونه هم شته چې د طالبانو پر خلاف غږ پورته کوي، او ویني چې څه ظلم او څه جنایت په افغانستان کې روان دي. دغه ډول دوه ګونی چلند واقعا د ملګرو ملتونو په سازمان کې هم د دې سبب شوی چې طالبانو تر ننه پورې قدرت ته دوام ورکړي. او د پټه د امریکا د میلیاردونو ډالرو د مرستو دوام، د بشري حقوقو تر نامه لاندې چې یو تروریستي ډلې ته ورکول کیږي، نظارتي سیستم اصلا شتون نه لري چې دغه پیسې چیرته مصرفيږي.
هغه وخت وخت کم د اجازه را کې زه خپل ورسې پښتنه هم وکم. اوس خو دا مسله ده، اما زه تر کومه ځای چې خبر یم تاسو هم د افغان خزو د حقونو د پاره مبارزه کوي، ساسي ډله هم مبارزه کوي په مختلفو هیوادونو کې، دا هڅې روان دي. خپل د افغانانو مسولیت څه دی؟ خپل د افغان میرمنو د پاره کوم کارونه په مخ کې پراته دي چې دوی باید د خزو د حقونو د پاره غږ وچت کړي؟ څه باید نور وشي؟ افغانان څه باید وکړي ترڅو په یو شکل په طالبانو فشار راسي؟ هم د نړۍ د خو هم د افغانانو د خو چې دوی حقونه تامین کړي. لطفا لږ ځواب راکړئ.
زه فکر کوم چې اوس هغه وخت دی چې د افغانستان خلک خپل پریکړه وکړي، خپل تصمیم ونیسي، او یو غږ باندې راپورت شي د نیوی تروریستي ډلې په وړاندې د خپل حق او حقوق څخه دفاع وکړي. د هغه نارینه چې هم د اوس ګوري خزو ته اجازه نه ورکول کیږي، خور ته اجازه نه ورکول کیږي، چا ته مکتب ته ولاړ شي لون ته اجازه نه ورکول کیږي، اما چې په خپل فاتيري دغه خلک کولای شي چې یو وخت له طالب په وړاندې ودرېږي، او خپل د خزو، خپل د خور، خپل د میرمنې حق وغواړي له دوی څخه. موږ تر څو چې موږ خپل یووالي ته ونه رسیږو، یو غږ ته ونه رسیږو، هیڅوک موږ ته نشي کولای چې زموږ په وضعیت کې بدلون راولي، زموږ په اقتصاد کې، زموږ په امنیت کې، زموږ په آسایش کې. هیڅوک نشي کولای چې دا تصمیم ونیسي. موږ خپل باید دا تصمیم ونیسو، لکه چې د یو پاکستانی کس چې زنوی هغه افغان نه دی، هغه پښتون نه دی، هر څوک چې دی دوی په زوره وشو کولای چې هغه د جنازې مراسم په کابل کې تر سره کړي. په زوره دوی کولای شي هر څه وکړي.
تشکر
وکړئ. یو طالبان متوجه اوسي چې د افغانستان
ډېره زیاته مننه. اغلی وادت تشکر کوم. ودان بخنه غواړم چې وخت پروګرام کم دی، نور نسو کولای تاسو سره بحث ته ادامه ورکو. عمل تاسو ډیر زیاته مننه کوم ودان چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیستل.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
به هم خرق لست. په افغانستان کې د کرکټ اتصالات لست ای سیالۍ د پنجشنبې په ورځ د هندوکش سترایکرز لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. د یو ورځنۍ لوبو دا سیالۍ د جولای په 10 نیټه د افغانستان په کندوز ولایت کې پیل شوې وې چې څلورو لوبډلو هندوکش سترایکرز، ماهیپر ستوري، پامیر لیجنز او میوند اتلان پکې ولوبېدل. دا د افغانستان د کورني کرکټ مهمې یو ورځنۍ لوبې بلل شوې چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون د کورني کرکټ لسګونو ځوانو لوبغاړو پکې برخه درلوده. لنه کې مرغه د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زای صاحب په پروګرام کې را سره دی. جار صاحب، پروګرام ته خیر راغلاس.
سلام علیکم، مجلسه
ستوري مسي. تشکر جار صاحب. اول خو ډیر زیات ستوري مشي، دغه لوی تورنمنت مو فکر کوم په خیر او په عافیت سره سرته ورساوه. جار صاحب، تورنمنت خو پای ته ورسید، څنګه و تورنمنت؟ آیا ستاسو د توقعاتو سره سمو او آیا په دې سیالیو کې هغه څه چې له دې سیالیو څخه تاسو غوښتل هغه ترلاسه شول؟
او بالکل، موږ له دې سیالیو غوښتل چې موږ وکولای شو چې ملي ټیم ته داسې یو ښه فارمټ برابر کړو چې هغوی راتلونکي چې کوم سیریز لري له خیر سره هغې ته هیو تیاری ونیول شي. بل دا د کورنۍ کرکټ هلکان د ملي ټیم سره باید نږدې پاتې شي. هغه تشه ډېر غواړم ما داسې ښه نه ده که غږ سم درځي، هغه تشه چې د کورنۍ کرکټ او د ملي ټیم ترمنځ ده، نو هغه تشه وکولای شو چې تدریجي ډول باندې راکم کړو او بلکې بالکل له منځه یوسو. په دې مخکې په قشتې پکې هم دوی سره یو ځای ولوبېدل او ډېر ښه ډول سره ټورنمنټ سره ته ورسېده. اوس بیا د ملي ټیم هلکانو سره د موږ کورنۍ کرکټ هلکان یو ځای لوبېدل او په ښه ډول سره په خوشحالۍ سره ټورنمنټ پای ته ورسېده. موسم یو څه ګرم و خو موږ همداسې سیزن ځکه په کار و چې موږ که خدای کول په سپتمبر کې له نیوزیلند سره میچونه لرو چې هغلته هم هوا ګرمي ګرمه ده. موږ کوم چې هوسټینګ کوو په انډیا کې هغلته هم هوا ګرمه ده. موږ ته په کارو چې هلکان همدغسې ګرمۍ کې لوبې وکړی شي، ورپسې موږ بیا له ساؤت افریقې سره هم میچونه لرو. نو دغه ټول چمتووالی او دغه په موخه باندې موږ دغه سیالۍ پیل کړې وې.
ښه جار صاحب، په لیک به په نورو سیالیو بیا هم وغږیږو. ښه، په دغو لوبو کې داسې راته ویلی شئ که یو څو نومونه راته واخلی چې څوک ښه وځلېدل، کوم لوبغاړو ښه کارکردګي درلوده او نوې څېرې څوک وي چې ستاسې د تایید وړ دي او تاسې پرې راضي یاست؟
یو خو دا چې رحمت شاه زورمتی له ټولو ډېرې منډې وکړلې، همدارنګه ورپسې درویش رسولي و چې هغه ډېر وخت بعد فارم ته راغی، بیک ټو بیک 2 سر سلیزي وهلې. له هغې نه وروسته که زه یادونه کوم حشمت الله شهیدي و، هغه هم ښه بیټنګ وکړه مسلسل قدرې څلور کسان یاد کوم. بیا دې ډېر وخت بعد موږ هغه ولیده چې ډېر ښه ځلېږي، شرف الدین اشرف و، هم په بیټنګ کې هم په بالینګ کې ټورنمنټ لومړۍ سلیزه هم شرف الدین اشرف وکړله. بیا په بالرانو کې تاسو وګورئ د کورنۍ کرکټ پیاوړی لوبغاړی نوی چدرانو چې ټورنمنټ یې ټاپ له ټول نه ډېرې وکټې واخیستلې، او یو پس بالر و د یو پس بالر په صفت باندې. بیا نو زه ته ډېره مبارکي وایم ځکه چې پس بالرانو کمی ده، موږ غواړو چې پس بالران موږ وروزو او همدغه یې ښه وخت ده. همدارنګه که موږ یادونه وکړو د کورنۍ کرکټ د هلکانو زنکې ځوانانو فریدون داوودزی و چې هغه هم په بالینګ کې ډېر ښه ځلېدلی و، فاسټ بالر ده البته. په کورنۍ کرکټ نه بیا زه د بلال ترین یادونه کوم چې ایمرجنګ پلیئر آف د ټورنمنټ ونومول شو، هغه هم 2 سنچری سر په سر وهلې وې. او بل همدارنګه د شمس الرحمن یادونه کولی شم، شمس الرحمن په خپله 1 ویکټ اخیستې وې، 1 رن یې کړی و، د آل راؤنډ پرفارمنس یې کړی و. دغه هلکانو چې دا ډېر ښه وځلېدل و، باید په راتلونکي کې موږ همداسې پام کې لرو چې له خیر سره که خدای کول نو وکولی شي چې دغه هلکان د الف لوبډلې ته او یا د ملي ټیم کوم چې روزنیز کیمپونه دي چې هغه ته له خیر سره جذب شي.
جار صاحب، دا ټورنمنټ خو په خلاص شو په خیر او تاسې وایست چې راضي هم یاست. ښه، اوس نو له دې وروسته کومې لوبې په هیواد کې دننه په پام کې نیول شوي دي، په پام کې دي، او دا لوبې به څه وخت ترسره کیږي، او آیا په دې لوبو کې به بیا هم افغان لوبغاړي خصوصا دغه مشهور لوبغاړي چې په ملي ټیم کې دي دا به هم لوبېږي که نه؟
دې په څیر وروسته موږ شپږیزه پام کې لرو له خیر سره. د اګست په نیمه کې به خدای کوي شپږیزه په کابل کې پیل کیږي چې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي به انشاءالله په کې شتون لري، او ډېر په لپورې سیالۍ به په تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېږي. یو د بل په وړاندې به لوبډلې 2 میچونه کوي، چې تقریبا 15 سوال هغه دوام عمومي همدارنګه غیب سی به موږ له خیر د پاس کلاس یعنی د کورنی کرکټ ټول مهمه سیالي به چې موږ لرو د پاس کلاس سیالي دي څلور ځنی سیالي دي چې سپتمبر په سر کې پیل کیږي او د اکتوبر په اخر کې یعنی چې کم دومره شي دوام بکی هغه بل خیر سره شروع کیږي په ننګرهار کې لاغي ورس څنګه به خیر سره د زرغون جاب سیالي په پلان کې نیولې دي چې موږ کولای شو د چمپیونز ټرافي لپاره ملي لوبډل ته هغه لوبغاړي چې تکړه لوبغاړي وو کولای شو هغه هم د ملي لوبډل سره یو ځای کوو به د زرغون جاب سیالي له خیر سره تر سره کوو.
تشکر جار صاحب. تاسو د ځینو لوبو یادونه وکړه چې د نورو هیوادونو سره به لوبي کیږي، بیا به دوه نړیوالو لوبو ته د همدغو لوبغاړو چې په دې ټورنمنټونو کې لوبيږي د دوی د منځ به بیا لوبغاړو غوړه کیږي څنګه؟
او ښه زیری خدا ده چې هغه د آی سی سی په کانفرنس کې چې د کرکټ بورډ رهبری لیدنه کړې و، بیلابیل هیوادونو سره لیدنه کړې و، باغې کې زیاتونه کولای شم چې له ساوث افریقا سره لیدنه کړې و چې هغه سره سیریزونه د خیر سره لرو، له پاکستان سره لیدنه کړې و چې د الف لوبډلې نس کولو سیالي ان شاء الله تعالی وي سره کېږي له خیر سره مونږ پلان کې ولرو، عبدالیانو ټیم له نورې وادونو سره له خیر سره سیالي پیل کیږي، نو مونږ دا نه وایو چې دا به حتمان ډایرکټ نیخ په نیخ ملي کې تمځي کله عبدالیانو یعنی د الف لوبډلې یا د ایمرجینګ لوبډلې کې په دغه کې سره ځای پزې شي حکم چې ځوانانو له وېدو نس کولو لوبډلې سره جذب شي. همدارنګه په عین وخت کې موږ په ګردیز کې پکتیا مرکز ګردیز کې د نسکلون سیالي هم لري کورنۍ کې کټ شاتر لاندې خدای کول غینه د نسکلون لوبډل
نه نه جار صاحب بالکل دا خو وزیر چې لوبغاړي به کتل کیږي او بیا به غوړه کیږي. جار صاحب د روسي پختنې په توګه زه خبر شوم چې تاسو خټکی هم خزيات خوړلې کندوز کې، فضا څنګه په کندوز کې، وضعیت څنګه او په مجموع کې د خلکو حال راته ویلان ډیر ثانیه وخت لرو جار صاحب؟
خلک ډیر شوق لري د کرکټ سره، ډیر لیواله او چې ملي اتلان لیدین او ګوري، یواز دانه چې لوبغالي د ډیر جات راتلل او بل دا چې تاسو پام کړئ د ګرمۍ کې د ګرمۍ سره سره بیا هم راتلل، خو موږ چې په کوم هوټل کې اوسېدل ډیر سکیور او خدای ستا خو بیا هم د خلکو هجوم او خلک راتلل هر وخت لوبغاړو ته ولاړو ولاړو چې بدرېدل موږ چې سره وخت واخله مینه بیا کوله په بازار کې لوبغاړي چې زه په چکر لوبغاړي ته لو کاغل ته څوک لري نو ټول دا مینه کوله ویلې به چې نه موږ سره څونه واخلي موږ تاسو مینوالي موږ تاسو لیدو ته راغلي ځوان سپینګیری د هر ژبه وین په ټول مینوالو
کور ودان جر صاحب مننه بالکل دا خلګو مینه دا او خټکی مو هم زیات خوړلې زه پیغام زکه خټکی فصل جر صاحب تشکر جر صاحب کور مو ودان ډیر زیات مننه چې پروګرام کې مو برخه واخیسته له تاسو مننه کوم شکر د نن نوازیت پروګرام قدر من اوریدونکو زموږ بحث هم الحمدلله پای ته رسیدي. راتلونکي خبرونه ساسي غږ ده زموږ دوه همکاران پرخونده پیمانی او اشوال صاحب استودیو کې او تاسو ته به خبرونه ورنږدې. تر بیا د لاپم
از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینان روز باید هم
احمد سیرجیو هست،
محمد احمدی هستم،
من سهر عظیمی هستم،
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان.